طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خبرونې ګرانو زده کوونکو ستړي مشای خدای دې وکړي چې تاسو به ټول جوړ وای او د طبي زده کړې د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی وای. پوهان آرین په دغه درس باندې پیل کو. قدرمنو زده کوونکو راځئ تاسو د طبي زده کړې کتابونه راواخلئ. په تیر درس کې د کتاب د څوارلسمی او پنځلسمی صفحې موضوعات تدریس شول. په څوارلسمه صفحه کې درنو زده کوونکو تاسې ګورئ سپین کراویات لیکل شوي دي، لیکوسایټس هم ورته وایي. لیکل شوي دي چې دته د وینې سپینې حجرې هم وایي او د هډوکو په ماس کې جوړیږي او دغه حجره د میکروبونو سره جنګیږي، هغه له منځه وړي. دلته مهمه خبرې دي چې تاسې باید زده کړئ. د جوړېدو ځای مې وښود چې د هډوکو په ماس کې جوړیږي او سپین کراویات دا د میکروبونو سره جنګیږي. په نورو ځانګړتیاو کې مو دا زده کړل چې هسته لري، تر څنګ یې مختلف ډولونه لري او هر ډول یې په دفاعي سیستم کې رول لري. او د شمیر په اړه هم د سپینو کراویاتو پوښ و چې په یوه ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر وینه کې له 1000 څخه تر 10000 پورې WBC حجرات شته. او بل مو دا یاد کړل چې زموږ په ټولنه کې ویل کېږي د فلانی کس د وینې میکروب دی یا د وینې کینسر یا سرطان دی. اصلا همدا موضوع داسې وي چې په وینه کې د سپینو کراویاتو شمیر زیات شوی وي چې دته د وینې کینسر هم وایي. خو په یاد ولرئ دا شمیره ډیره لوړه وي او په دوامدار ډول په کلونو کلونو د یوه کس د وینې حجرات خصوصا WBC هغه ډیر لوړ پاتې شوی وي. په لنډ ډول وایم، په ټوله کې کله چې یو کس ناروغ شي، بدن ته باکټریاوې داخلی شي، نو سمدستی په وینه کې د سپینو کراویاتو یا سپینو حجراتو شمیر هم زیاتیږي، چې دا یو نورمال حالت دی د دې لپاره چې هغه باکټریاوې چې وینې ته داخلې شوې دي د هغې لپاره زیات عسکر په وینه کې شتون ولري تر څو هغه باکټریاوې له منځه یوسي. له هغې وروسته مو د څوارلسمې صفحې په لاندنۍ برخه کې دغه انځورونه هم وښول. په ښی خوا کې انځور تاسې ګورئ، په دې کې تقریبا 4-5 ډوله حجره تاسو ته ښودل شوي دي او د هرې حجرې لاندې نمونه هم ورته لیکل شوي دي. په ټوله کې دا WBC یا وایټ بلډ سیل دی یا ورته سپین کراویات ویلی شو. د دې نومونه که اوس زده نه کړئ، په راتلونکي کې هر یو جلا جلا وایو او د هر حجرې په اړه جلا جلا پوهیږو. راځئ صفحه واړوئ. په 15مه صفحه کې مو دماویه صفحات یا ترومبوسایټس وپیژندل. ترومبوسایټس د مویا صفحاتو په حق له وو پویدو چې دا هم د هډوکو په ماس کې جوړیږي. کله چې د هډوکو په ماس کې جوړ شي لکه نور حجرات په مغه ډول دا هم د هډوکو په ماس کې جوړیږي او د نور حجراتو په ډول له هډوکو څخه وینې ته راځي او په وینه کې د دل لپاره وی چې د وینې د بهېدو پر وخت رګونه بندوي یا د رګونو هغه څیرې شوې برخه جوړوي تر څو د وینې بهېدنې مخنیوی وشي. د دې لپاره ویل کېږي کله چې د یوه کس د بدن کومه برخه وینې شي هماغه زخم باید کلک شي یا د یوې رخت ټوټې په واسطه هغه باید کلک وتړل شي یا ورته لاس پرې ونیول شي تر هغې چې د وینې دغه حجرات چې د مویا صفحات ورته وایي یا ترومبوسایټس ورته وایي دا راشي او دوی د زخم په ساحه کې یا د رګونو په هغه څیرې شوي ساحه کې ځای پر ځای شي او د وینې بهېدنې مخنیوی وکړي او دا غیر منظم شکلونه لري. په نورو ځانګړتیاو کې مو دا ورته زده کړل چې دا هستې نه لري، عمر یې ډېر لنډ دی، یعنی تقریبا په ډېره کمه موده کې هغه بیا مړه کیږي یا نور حجره د هغې پر ځای بیا جوړیږي. غیر منظم شکلونه لري او ډېری وخت داسې ویل کیږي چې دا د حجرې په ډله کې نه راځي ځکه د یوې حجرې هغه مکمل خصوصیات له ځان سره نه لري. او په اضافي معلوماتو کې مو دا درته واضح کړه هغه کسان چې د دې حجرو د شمیر کموالی ولري د هغې کسانو وینه نه ودرېږي چې دې حالت ته ترومبوسایټوفینیا وایي، یعنې د وینې دغه حجرات چې پلاټلیټس ورته وایي یا ترومبوسایټ ورته وایي دغه کم شوي وي. درنو زده کوونکو، د دې نه وروسته لاندې برخه کې د درس خلاصه لیکل شوې ده. تقریبا د وینې د درس ټوله خلاصه دلته واضح شوې ده. همدغه درس چې دلته پاتې شوی د 15مه صفحه کې باید هر زده کوونکی پرې ښه پوه شي. لومړی دغه جدولونه ګورئ، کوم ته چې دیاګرام هم وایي، یعنی دغه ډول شکل ته بیا موږ دیاګرام هم ویلی شو. د چپ له لوري ویل کیږي وینه یا بلاډ لیکل شوی دی، یعنی تر ټولو چپ طرف ته خانه کې وینه یا بلاډ لیکل شوی دی. دا اوس په دو برخو باندې تقسیمیږي، یعنی وینه دوه برخې لري، نو ځکه ښي طرف ته ورپسې ځو پورته لیکل شوی دی د وینې پلازما، لاندې لیکل شوی دی د وینې حجرات. ښه، ګورئ د وینې پلازما تر څنګ په انګلیسي هم نومونه ورته لیکل شوي دي، بلډ پلازما. لاندې د وینې حجراتو ته په قوس کې لیکل شوي بلډ سیلز، یعنی د وینې حجراتو ته بلډ سیلز وایي. موږ داسې ویلي دي چې وینه دوه برخې لري، د وینې پلازما او بل د وینې کراویات. ما بیا وویل چې کراویاتو ته د وینې حجرات هم ویلی شي. نو په ټوله کې وینه دا دوه برخې لري. وروسته د وینې حجرات بیا په دریو برخو تقسیم شوی دي. تاسو ګورئ هغې نه خط ښي طرف ته کش شوی دی، درې خانې یو د بل لاندې هغه رسم شوی دي چې په لومړۍ خانه کې سره کراویات لیکل شوی دي، منځنۍ خانه کې سپین کراویات، ورپسې د مویا صفحات. یوازې لنډیز شوی دی، یعنی لنډې دلته تاسو ته ټول ښودلی دي. یو مفهوم زده کړي، تاسې هم په خپلو کتابچو کې دا رسم کړئ. په څانګو ویشل شوی دی. موږ بیا په راتلونکي کې د بدن هډوکي هم دا ډول مطالعه کوو. په دې ترتیب سره یې زده کوو. وینه یا بلډ په دوو برخو ویشل کیږي، د وینې پلازما، لاندې د وینې حجرات. دا د وینې حجرات بیا په دریو برخو باندې ویشل شوي دي، سره کراویات، سپین کراویات، د مویا صفحات. دا ډایاګرام دی او په دې میتود سره زده کړه بیا په ډېره اسانۍ سره کیږي. پوهنتونونو کې هم دغه لیول سره زده کړه کیږي. یوازې ډایاګرامونه رسمیږي. نو هیله ده چې په دې ترتیب سره زده کړئ. وینا په دوو برخو ویشل کیږي، د وینې پلازما، د وینې حجرات. د وینې حجرات بیا درې ډوله دي، سره کراویات، سپین کراویات، دمویه صافات. اوس د سپینو کراویاتو څخه هم زه تقریبا څلور نور خطونه هم کش کولی شم چې په هغې کې مانوسایټ، نیوټروفیل، بازوفیل، لیمفوسایټ دا لیکلی شم. خدا چې اوس هغه زموږ د درس موضوع نه ده، اوس یې نه لیکو. لاندې د نومونو خلاصه لیکل شوې ده، ګورئ د نومونو خلاصه. دا هم تاسو سره د زده کړې په برخه کې ډېره همکاري کوي. دغه د وینې درې ډوله حجرات چې یو سپین کراویات دي، بل سره کراویات دي، او بل د مویا صافات دي. د دې ټول نومونه مو یو ځای رااخیستي دي تر څو تاسې ښه ورباندې پوه شئ. لومړی تاسې ګورئ سره کراویات، او دې ته سرې حجرې هم وایي، ځکه چپ طرف ته سرې حجرې لیکل شوي دي. هغې نه وروسته اریتروسایټس ورته لیکل شوی دی، یعنی اریتروسایټس هم ورته وایي. بیا له هغې نه وروسته آر بی سی لیکل شوی دی، آر بی سی هم ورته وایي. له هغې نه وروسته ریډ بلاډ سیلس لیکل شوی دی، یعنی ریډ بلاډ سیل هم ورته وایي، یعنی د وینې سرې حجرې. دغه تقریبا پنځه نومونه دلته د سره کراویاتو لپاره ما راخیستي دي، تاسې باید زده کړئ. یعنی سرو کراویاتو ته سرې حجرې هم وایي، اریتروسایټس هم ورته وایي، آر بی سی هم ورته وایي، ریډ بلاډ سیل هم ورته وایي. ریډ بلاډ سیل د دې نه که مخفف راواخیستل شي، د ریډ نه آر رااخلو، د بلاډ نه بی رااخلو، د سیل نه سی رااخلو، آر بی سی ترې جوړیږي. نو په دې ترتیب سره کراویات باید تاسې راسره وپیژنئ چې دغه مختلف نومونه ورته کارول کیږي. دوهمه شمره کې سپین کراویات راخیستل شوي دي. سپینو کراویاتو نه چپ طرف ته سپینې حجرې لیکل شوي دي، معنی دا چې سپینې حجرې هم ورته وایي. له هغې نه چپ طرف ته لیکوسایټس ورته لیکل شوي دي، لیکو سایټس، یعنی لیکوسایټس هم ورته وایي. د هغې نه چپ طرف ته ډبلیو بی سی لیکل شوی دی، او له هغې نه چپ طرف ته وایټ بلاډ سیلس لیکل شوی دی. د وایټ بلاډ سیل معنی دا ده چې وایټ سپینې، بلاډ وینا، سیلس حجرې، یعنی سپینې د وینې حجرې، وایټ بلاډ سیل. او د دې نه که مخفف جوړو، وایټ نه ډبلیو رااخلو، بلډ نه بی رااخلو، له سیل نه سی رااخلو، ډبلیو بی سی ترې جوړیږي، نو ځکه لنډ ډبلیو بی سی هم ویل کیږي. نو هیله ده چې د سپینو کراویاتو لپاره همدا نومونه هم درسره یاد کړئ. درېمه شماره کې د مویا صافات لیکل شوی دي، چې هغې ته په چپ طرف کې ترومبوسایټس لیکل شوی دي، او له هغې نه په چپ طرف کې یو بل نوم هم ورته لیکل شوی، پلاتیلیټس. پلاتیلیټس یعنی دا نومونه هم ورته کارول کیږي. د پلاتیلیټس نوم ضرور زده کړئ. پلاتیلیټس د وینې همدغه د مویا صفحاتو ته وایي، یا د وینې دغه دریم ډول حجرات دي. درنو زده کوونکو، دغه وروستي موضوعات تاسو ته د درس د اسانتیا لپاره ډیر ضرور دي، او تاسو سره دا مرسته کوي چې په اسانۍ سره دا موضوعات زده کړئ، او د هر حجرې لپاره مختلف نومونه زده کړئ. ځکه په امتحانونو کې شاید تاسو ته د سرو کراویاتو پر ځای اریتروسایټس لیکل شوي، چې اریتروسایټس د بدن په کومه برخه کې پیدا کیږي، بیا به تاسو وایئ چې دا د وینې په برخه کې یا په وینه کې شتون لري. ښه، درنو زده کوونکو، د بیولوژي برخه پای ته رسیږي. د بیولوژي په دغه برخه کې ډیر اړین مسایل ما راخیستي دي چې تاسو تمو دروخو والهله د چیز دای کړی او حافظته وس پړای راتلون کی ورځ کې یا راتلون کو څو ورځو کې دغه درسونه در سره بیا ځل تکرار کړی او تر څنګ د سوالونو بانکونه هم تاسو جواب کړی د سوالونو په بانک کې وازه 14مه پوښتنه کې آر سی بی لیکل شوی دی اصلا هغه آر بی سی دی نو پکې هیڅ څنځ نشته د بیولوژي پوښتنه ټول جواب کړی او کله ته ورسوي ښه راځو درنو زده کوونکو د کتاب دوهمه برخه یا اناټومي پایلو د اناټومي په برخه کې ډیر مهم درسونه لرو مخکې له مخکې د همدې برخه د زده کړې لپاره پوره پام وکړئ او درسونه د هر ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ ولسمه صافه پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دی اناټومیکی وضعیت اناټومیکی وضعیت په قوس کې لیکل شوی دی اناټومیکل پوزیشن ګورئ اناټومیکی وضعیت یا اناټومیکل پوزیشن پیژنو زه پوهیږم چې دا موضوع تاسو لپاره بیخي نوی دی خو په یاد ولرئ که زده کوونکی د درس د زده کړې پر وخت ډیر دقیق اوسي همدغه درسونه بیا ډیر اسان دي اناټومیکي وضعیت څه ته وایي دې ته اناټومیکل پوزیشن هم وایي په انګلیسي کې تاسو نه پوښتنه کیږي چې اناټومیکي وضعیت موږ ته وښیي څه ته وایي لاندې لیکل شوی دی دا د هغه وضعیت څخه عبارت دی وضعیت حالت ته وایي یعنی اناټومیکي حالت دا د هغه وضعیت څخه عبارت دی چې یو شخص په همواره سطحه مستقیم درېږي داسې چې لاسونه یې د بدن سره موازي او ورغوي یې دال پکې نشته او ورغوی مخې خواته نیولی وي ګورئ دوه لیکې مو ویلې د دې مفهوم زده کوو دا د هغه وضعیت څخه عبارت دی چې یو شخص په همواره سطحه مستقیم درېږي داسې یو حالت دی د انسان د بدن یو حالت دی انسان بدن که داسې یو حالت ولري یا په داسې یو حالت ودرېږي چې یوه مستقیمه سطحه وي لکه د میز سطحه یا همواره سطحه یې په هغې ودرېږي ګورئ چې یو شخص په همواره سطحه مستقیم ودرېږي داسې چې لاسونه یې د بدن سره موازي وي یعنې دغه لاسونه یې دواړه لاندې کوړي نیولي وي موازي نیولي وي او ورغوي یې مخې خواته نیولي وي د لاس ورغوي مخې خواته نیولې وي د دې لپاره تاسې دغه انځور یو ځل وګورئ کوم چې په میز باندې یو کس ولاړ دی لاسونه یې لاندې کوړي دي او ورغوي یې مخې خواته نیولې دي ګورئ په همواره سطحه دغه کس د میز پر سطحه ولاړ دی لسونه موازی دی بدن سره لاندې نیولی دی ورغوی مخی خواتا نیولی دی پا دریه ملیکه که لیکل شوی دی او دی دی تر سنگی پخی یولی بل سره موازی او مخی پا طبیعی دول مخ که خواتا نیولی وی پخی هم یولی بل سره نگدی وی موازی وی تا سنزور تو گوری پا میز بنده دا کس ولار ده پخی یولی بل سره نگدی موازی دی او تر څنګه یې مخ په طبیعي ډول یعنی نه خاندي نه یې خوله وازه کړې ده نه یې سترګې پټې کړې دي په طبیعي ډول یې مخ نیولی وي خو کوم طرف ته مخې خواته یې نیولی وي دا ډول وضعیت ته بیا اناټومیکي وضعیت وایي موږ چې انسان مطالعه کوو په دې حالت کې مطالعه کوو ورغوي به یې مخې خواته نیولی وي لاسونه به یې لاندې کوړي نیولی وي دواړه پخې به یو لبل سره نږدې وي، موازی به وي، د مخ څیره به یې په طبیعي ډول ساتلې وي، نه به خاندي، نه به یې خوله وازه کړې وي، نه به یې سترګې پټې کړې وي. که چیرې یو کس په دې ډول ودرېږي، دې ته اناټومیکي وضعیت وایي. ګورئ، بیا به موږ په راتلونکي کې وایو چې د دې معاینه د ترسره کولو لپاره یا د دې اکسرې د اخیستلو لپاره یو کس باید په اناټومیکي حالت ولاړ وي یا په اناټومیکي وضعیت ولاړ وي. بیا به تاسو پوهیږئ چې اناټومیکي وضعیت څه ډول دی. داسې دی چې یو کس به په هموار ځای باندې ولاړ وي، پښې به یو له بل سره نږدې وي، دواړه لاسونه به یې لاندې کوړي نیولي وي، د لاس ورغوي به یې مخې خواته نیولي وي، او د مخ څیره به یې په طبیعي ډول ساتلې وي. دا اناټومیکي وضعیت شو. ځینې وخت به موږ اکسرې اخلو یا په نورو معایناتو کې دا وضعیت مهم دی، یا په ټوله کې د انسان بدن چې موږ مطالعه کوو په دې حالت کې مطالعه کوو. د دې حالت د ښه زده کړې لپاره دغه انځور چې د کتاب تر څنګ یو موډل دی، دغه ولاړ دی، دغه در سره ډیر وګورئ، ځکه یو مفهوم باید تاسې په حافظه کې وساتئ. لاندې یو بل کوچنی عنوان د لیکل شوی دی، د اناټومیکي وضعیت ډولونه. دا بیا په دوو نورو ډولونو سره ویشل کیدای شي. لاندې لیکل شوی دی، اناټومیکي وضعیت په دوه ډوله دی. کوم وضعیت؟ اناټومیکي وضعیت په څو ډوله دی؟ په دوه ډوله دی. دا بیا دوه نور ډولونه لري. لومړی د ولاړې حالت، دوهم د ملاستې حالت. د ولاړې حالت چې هغې ته په قوس کې سټینډینګ پوزیشن لیکل شوی دی. سټینډینګ د سټین څخه اخیستل شوی، سټینډ ودرېدلو ته وایي. سټینډینګ پوزیشن یا د ولاړې حالت پوزیشن حالت ته وایي. دوهم د ملاستې حالت یا سوپاین پوزیشن. انګلیسي نومونه یې مهم دي، سټینډینګ، سوپاین. سټینډینګ پوزیشن د ولاړې حالت ته وایي، سوپاین پوزیشن د ملاستې حالت ته وایي. دا د اناټومیکي وضعیت دوه ډولونه شول چې باید تاسې په حافظه کې در سره وساتئ. مفهوم داسې شو چې اناټومیکي وضعیت باید لومړی تاسې وپیژنئ. دغه اناټومیکي وضعیت بیا په دوه ډوله دی، یا به د ولاړې په حالت کې وي یا به د ملاستې په حالت کې وي. اوس هر یو جلا جلا پیژنو. لومړی لیکل شوی سټینډینګ پوزیشن. سټینډینګ پوزیشن دغه پوزیشن پورته تشریح شوی، یعنی یو شخص مستقیم دریږي، لسونه موازی او ورغوی مخې خواته نیولی وي یا مخې خواته وي. دې حالت ته سټینډینګ پوزیشن هم وایي. هماغه چې پورته تشریح شوی دی، ځکه دا په ولاړې حالت کې موږ اناټومیکي وضعیت ښودلی دی. سټینډینګ پوزیشن یعنی د ولاړې حالت. په ولاړې حالت که چیرې یو کس ولاړ وي، لاسونه یې لاندې کوړي نیولي وي، مخ یې په طبیعي ډول نیولی وي، ورغوي یې مخې خواته نیولی وي، لکه په انځور کې چې تاسو ته ښودل شوی، دا سټینډینګ پوزیشن دی. د هغې لاندې سوپاین پوزیشن لیکل شوی دی. سوپاین پوزیشن لیکل شوی دی، که چیرې د ولاړې وضعیت د ملاستې وضعیت ته بدل شي، سوپاین پوزیشن ورته وایي. که چیرې د ولاړې حالت، یو کس ولاړ دی، په همدې ډول یې راواخلئ، شاته یې څملوئ، دې ته بیا سوپاین پوزیشن وایي. د چې موږ معاینه ترسره کوو، یو کس ګورو چې معاینه یې کړو، بیا موږ وایو چې یو کس په سوپاین پوزیشن باندې په بیډ یا بستر باندې څملو، نو بیا به تاسې شکمن نه وای چې سوپاین پوزیشن کوم ډول پوزیشن دی. په سپاین پوزیشن کې یو کس د کټ پر سر پروت وي، څه ډول دواړه لسونه هغه اوږده کشوي، ورغوي بیا پورته خواته وي، پښې یو له بل سره نږدې وي، مخ یې پورته خواته نیولی وي، یعنی شاته په ملا باندې پروت وي. نو دا سپاین پوزیشن دی. د دې لپاره چې ښه پوه شئ، لاندې دوه انځورونه ګورئ. چپ طرف ته انځور تاسو ته د ولاړې وضعیت یا سټینډینګ پوزیشن ښودل شوی. یو کس ولاړ دی، ورغوی یې مخې خواته نیولی دی، دا د ولاړې حالت دی. که چیرې همدا کس څمله و، لکه په ښی خوا کې چې بل انځور درکړل شوی دی، دا سوپاین پوزیشن دی. لاندې ورته سوپاین لیکل شوی دی. نو هیله ده چې د اناتومیکي وضعیت مفهوم به مو زده کړی وي. اناتومیکي وضعیت یوازې داسې دی چې په مستقیمه سطحه یو کس درېږي، لسونه یې لاندې کوړي نیولی وي، تر څنګ یې د لسونو ورغوی مخې خواته وي، او دا بیا په دوه ډوله ده. یو د ولاړې حالت دی، بل د ملاستې حالت. د ولاړې حالت خو مو لږ وړاندې تشریح کړ، هماغه ډول حالت دی. خو د ملاستې حالت داسې وي چې یوازې د ولاړې حالت په ملاستې حالت باندې بدلو، نور پکې کوم تغییر نه راولو. قدمونو زده کوونکو، دا د اناتومۍ اساسي درسونه دي. لږ فکر غواړي، نور آسان درسونه دي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ حاضري اخلو. نن ورځ دیارلسمه درسي خپرونه ده. زمونږ په دیارلسمه درسي خپرونه کې د حاضرۍ توری هغه ای توری دی. تاسو د حاضرۍ کارتونه راواخلئ، دیارلسمه شماره پیدا کړئ، ښي طرف ته پنځه دایرې درکړل شوي دي، هغه دایره پیدا کړئ چې په منځ کې یې د ای توری لیکل شوی وي. تر ټولو ښي طرف ته پنځمه دایره ده، دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان اړینت اجازه ورکړئ. ښاد اوسئ. خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.